مشهید ازادي رادیو دا تو بجو د خبرونې دا بریدون کې هر کله کوم د خبرونه په منځني صف 12 پښنوي او اف ام 3.5 په افغانستان کې خبري شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان حکومت د شانګهای د همکاري د ساسمان د دوه ورځنی غونډې پریکړې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ګڼي. خبرونه اسد الله لودین اوروي.
د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په بریتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره اداري کارونه پیل شوي خو بشپړېدل ښایي وخت ونیسي. دایوی اکثر غړي هیوادونو مثبت نظر ورکړ خو دا پروسه وخت نیسي. افغانستان کارونه پیل کړي او کله چې بشپړ شي د شانګهای سازمان د غړو په راتلونکو غونډو کې به دا مسله بحث ته وړاندې شي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو په توګه د آسیا او اروپا ترمنځ د شانګهای په نوم د سیاسي، اقتصادي او پوځي همکاریو په سازمان کې ومنل شو. د دې سازمان بنسټ روسیه، چین، قرغیزستان، قزاقستان او تاجکستان ایښی دی. هند، پاکستان، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه منل شوي دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړه. اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد په مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. امریکایي چارواکو د دې بریټ په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جیف ډیویس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دا حمله له یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی جنرال چارلس کلیفلند بیا ویلي چې پوځیانو پر طالبانو محدود حمله کړې او د پایلو په اړه یې خبرې کول له وخته مخکې بللې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د بیرته ستنیدونکو افغانانو شمیر کم شوی دی. د افغانستان په شمالي سیمو کې د ادارې ویان فهیم همدرد پرون ویل چې تیر کال 2000 افغانان شمالي ولایتونو ته ستانه شوي وو خو سږ کال په کندوز، بدخشان او فاریاب کې د امنیتي ستونزو له امله دا شمیر 2000 ته راټیټ شوی دی. دای وای سکل د بیرته ستنیدونکو
سره راستنیدونکو کډوال کم دي. د دوی پنځه دلته ورته کار نشته، سرپناه نه لري او تر ټولو لوی ستونزه یې د امنیت نشتون دی.
ښاغلی همدرد بیرته ستنوشو کډوالو ژوند د اندېښنې وړ وباله. د هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په بریتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. په بریتانیا کې وروستۍ ټول پښتنې له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو پریکړه وکړه. اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دای وایي زموږ د خبرو له مخې زه ډاډه یم چې بریتانیا په عادي ډول اروپای ټولنې څخه د وتلو ته اجمنه ده. د جرمني او فرانسې مشرانو بیا په بریتانیا کې د ټول پښتنې پر پایلې خواشینی څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې د پنځم به د ورځې د ټول پښتنو لک تر لګه 25% ګډون کوونکو له اروپای ټولنې د خپل هیواد د وتلو پلان ته مثبته رایه ورکړه. بلورته د امریکا په لویدیځ ورجینیا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر شلو ته ورسید. په دې حالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولې دی. په لویدیځ ورجینیا کې 55 ناحیې د ناحیه دي چې په څلور تلویخ ناحیو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې په مړیو کې 8 کلن او بل څلور کلن ماشوم شامل دی. د دې سیلونو له امله تر سلو ډیر کورونه وران شوي او د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون لک تر لګه 2000 کډوال چې د مدیترانه په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وژغورل. د ایتالوي چارواکو په وینا په بیړیو کې تر اندازې زیات کډوال سپارښ شوی وو. د پنځمه پورس هم وزر غیر قانوني کډوال چې لیبیا د مدیترانه په سمندرګي کې اروپا ته روان وو وشخورل شول. د کډوالۍ نړیواله اداره وایي سږ کال 2,00,000 کډوال په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلي او 2,800 تنو د دې سفرونو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سلووینیا به نن له پخوانی یوګوسلاویا د خپلواکۍ 25مه کلیزه ولمانځي. په دې مراسمو کې به د هنګری، کروشیا، جرمني او ایټالیا مشران هم ګډون وکړي. د سلووینیا صدر اعظم پر نو ویل چې اروپایي اتحادیه باید د امنیت، ازادۍ، همکارۍ او د سولې لپاره وساتل شي. سلووینیا په داسې حال کې له اروپایي اتحادیه سره د خپل شراکت پر تعهد ټینګار کړی چې په بریتانیا کې وروستۍ ټول پښتنې له اتحادیې د وتلو پرېکړه وکړه. سلووینیا د 1991 میلادي کال د جون په 25مه له پخوانی یوګوسلاویا سره تر لاس ورځې جنگ وروسته خپلواکي اعلان کړه. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ترکیې عثمانانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې غندنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون ارمنستان ته تر رسیدو وروسته دا قتل عام د تیرې پیړۍ تر ټولو خواشینوونکې پیښه وبلله. د هغه په وینا د توکمي، نظریاتي او مذهبي ګټو لپاره د یو شمېر خلکو ذهنونه دومره تیاره شوي وو چې د ولس د نابودۍ پرېکړه یې کړې وه. پاپ فرانسیس د جرمني نازیانو او د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین په واکمنۍ کې د خلکو ډله ییزې وژنې ته هم په اشاره کې وویل چې دا نړیوال قدرتونه د دې دواړو پیښو پر مهال سترګې پټې کړې وې، د ژورې خواشینۍ خبره ده. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر په دې درې ورځني سفر کې هڅه کوي چې د واتیکان او ارمنستان اړیکې لا سره ټینګ کړي. او وروسته خبر ده چې د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حذفي پړاو کې به نن ماښام درې لوبې وشي. پولند به د سویس، ویلز به د شمالي آیرلند او پرتګال به د کروشیا د فوټبال لوبډلې سره مسابقه وکړي. د اروپا د فوټبال د سږني جام لپاره د مسابقو له حذفي پړاو څخه به له 14 ټیمونو یوازې 8 ټیمونه تر نیمه پای لوبې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی ویان په تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع کې اشتراک کوونکي د موقته افغانستان د مورد اتصال منطقه اما نقطه نظر ترمیت سفر و خطای ریل و رای ادوشم یادشتن استفاده کردن و حمایت خود ارزی ایران کردن.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان د لانجې یوازینی حل د سولې په خبرو کې ویني. د افغانستان وزیرانو شورا موافقه کړې چې د کونړ د ځنګلونو له هغو ونو استفاده وشي چې مخکې وهل شوي. دا موضوع مو د کونړ د ولایتي شورا له رئیس سره شریکه کړې.
د پخو موادو بندش په د کونړ په 5000 صنعتکارانو باندې ډېر اغېز کړی او د هغو کارونه بند وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام کې 750 سب شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلول. د افغانستان حکومت وایي د شانګهای په غونډه کې مهم پرمختګونه شوي چې لمخې به دا هیواد د سیمې د سوداګرۍ او د انرژۍ د ترانزیت په مرکز بدل شي. د جمهوری ریاست ویان هارون خانسوري ازادي راډیو ته وویل په شانګهای کې د افغانستان د دایمي غړیتوب په اړه هم مثبتې خبرې وشوي. د شانګهای د اقتصادي او سیاسي همکاریو د سازمان غونډه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د پنځشنبه په ورځ پرانستل شوه او 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر او سره تللی پلاوی پرون په دې غونډه کې تر ګډون وروسته کابل ته ستون شو. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې
د ولسمشر ویندوی څرګنده کړه چې په شانګهای کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه د بحثونو په پایله کې پریکړه وشوه چې د دې پروسې د رسمي چارو تر بشپړېدو وروسته د غړو هیوادونو بحث ته وړاندې شي. افغانستان په 2012 میلادي کال کې د سیاسي، اقتصادي او د پوځي همکاریو په دې سازمان کې د کتونکو یا ناظر په توګه ومنل شو. د ولسمشر ویندوی هارون چخنسوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان ټولو غړو د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی.
در مورد موقعیت افغانستان و موقعیت افغانستان کې
د افغانستان د موقعیت پر چې د برق او سیمه ایز تجارت مرکز بدل شي مهم پرمختګونه وشول. د کانفرنس ګډون کوونکو د سیمې د وصل لپاره د ریل ګاډي د پټلو برق او تجارت د پراختیا او وریښمو د لارې د بیا رغیدو لپاره د افغانستان د مثبت دریځ هرکلای وکړ. اکثر غړو هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه مثبت نظر ورکړی دی، خو دا بهیر وخت نیسي او مقدماتي کارونه یې افغانستان پیل کړی دي. کله چې دغه اداري چارې ترسره شي د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه به بحث وشي. د جمهوریت ریاست ته خبر پانی په حواله ولسمشر غنی له تاشکند تر ستنیدو مخکې پرون د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین سره هم خبري وکړه. مخکې داسې رپورټونه خبر سوي و چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورستیو سرحدي ستونزو له امله افغان دوری خبرو ته د پاکستاني پلاوي غوښتنې به ځواب پرې شوي. خود ولسمشر ویندوی هارون چخانسوری سرګند کړ چې شاغلی غنی او ممنون حسین په تاشکند کې د لیدنې پر مهال پر سرحدي ستونزو واضح خبري کړې دي.
موقف افغانستان همیشه راه حل مشکلات از راه دیپلماسی بوده.
د افغانستان دریز تل دادی چې ستونزې د دیپلماسی له لارې حل شي او له خپلو ګاونډیانو سره د ستونزو حل ته افغانستان تل تیار دی. په پرونی کتنه کې پریکړه وسوه چې یو سیاسي او تخنیکی میکانیزم جوړ شي چې دغه مشکل هوار کړي او په راتلونکي کې هم د داسې ستونزو د پیدا کېدو مخنیوي وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شانګهای کې دغه سازمان غړو هیوادونو ته وړاندیز وکړ چې د امنیتی ستونزو د حل لپاره ګډه مبارزه وکړي. د منځنۍ اسیا جمهوریتونو او روسیې په مکرر ډول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش، د ازبکستان د اسلامي تحریک IMU او د وسلوالو طالبانو د فعالیت لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویندوی په وینا د شانګهای په کانفرنس کې لګډون کوونکو غوښتنه وسوه چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی د شانګهای په غونډه کې ټینګار وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد روان جنگ د افغانستان کورنۍ مسله نه ده او د دې ګواښ پر وړاندې د ټولې سیمې ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
د شانګهای سازمان د 15 سرمشیزي په وروستي اعلامیه کې د افغانانو په مشي د سولې د وی پراخې پروسی پر ملاتړ شوی دی او پر دې باندې ټینګار شوی دی چې د افغانانو په مشي باید د سولې خبري مخته یوړل شي. د سولې په ارتباط بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې روانې مذاکرې د افغانستان د روانې لانجې د حل یوازینۍ لاره ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی له امریکا شغ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دی وایي داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د دې مرکې نور جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې باور دی چې د افغانستان د لنجې یوازنۍ حل لاره ملي روغه جوړه ده. جان کربی له امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د دې روغې جوړې ملاتړ کوي. د داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره د یو خطر په توګه یاده کړه او له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې د امریکا د مرستو پر وروستي اعلان هم خبري وکړي. له جان کربی پوښتنه وسوه، آیا دا صحیح لسته چې د افغانستان لانجه د مذاکرو له طریقه حل سي؟
Yes, we do and we fully support an
Afghan موږ هیلمن یو په افغانستان کې د ملي روغې جوړې په ټینګه عملاتړ کوو. زموږ په نظر مذاکرات تر ټولو غوره سیاسي حل دی. افغانان باید د دغه سی وی روغې جوړې پر رهبری کې وي. زموږ په باور دا کار عملی کیږي، خو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري، ځکه که څه هم طالبانو سملار نه د غوره کړي، خو لا هم یوې با مفهومه او واقعي روغې جوړې ته فرصت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویان جان کربی پوښتنه وسوه، داسې اندېښنې سته چې داعش ډله افغانستان ته ګواښ پېښوي، ستاسو نظر څه دی؟
Security situation in Afghanistan.
البته چې د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه دغه ډله نه یوازې په عراق او سوریه کې دننه فعاله ده، بلکې د بریا ترلاسه کولو لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. په افغانستان کې ولسمشر تل هڅه کړې چې د دغه ډلې په وړاندې مقابله وکړي، خو په عین حال کې د طالبانو د حضور خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویان جان کربی بل پوښتنه دا وه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د چهارشمې پر ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به افغانستان ته د کال 4 میلیارد ډالر ورکوي چې 3 میلیارد ډالر به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره او 1 میلیارد ډالر په اقتصادي برخه کې وي. ولی پر پوځي مرستو ټینګار کوي، حال دا چې افغانستان ملکی مرستو ته هم اړتیا لري.
Well, it doesn't mean that we're not going to look for ways to
da pade maana na da che mug ba la nuru la ro charu la Afghanistan sara hamkari na kaw pade bayat pushu che da guts amlatar mamuriyat khara wandai da mamuriyat yawazi pawzina dai mug pa ayn hal ki da qati amlatar proses ta idama war kaw che pa Afghanistan ki da salakarano aw rozun ko po huzur sara ba makhtazi lan jawab da dai che pa Afghanistan ki da aman masala jiddi da زکه لا هم د دغه هیواد زیاتې برخې خطرناک دي او طالبان لا هم په زیاتو مواردو کې افغانستان ته جدي خطر ګڼل کیږي. د افغانستان پوځي ځواکونه که څه هم توانېدلي له ځانه د پام وړ بریاوې وښي او تر پخوا ډېر ښه شوي، خو لا هم زیاتو تجهیزاتو او روزنې ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپله دې مرکه کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ده په وینا ورباندې تمرکز وکړي. جان کیربی وویل چې له افغانستان څخه به د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي، سیاسي او پوځي ملاتړ ادامه لري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د امریکایي سناتورې جین شاهین لخوا لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیکه دی له افغانستان سره ماته شوې ژمنه. میرمن شاهین په ویتنام کې د امریکا جګړې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې په تیرو دریو کلونو کې دی او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي جان مکین په افغانستان کې د تاریخ د تکرار د مخنیوي هڅه کوله. سناتور شاهین لیکي له 2001 کال راهیسې امریکایي پوځیانو او ډیپلوماټانو پر زرګونو افغانانو په تیره پر ترجمانانو اتکا کوله. د نوموړي په وینا دا هغه زړور خلک دي چې له امریکایي چارواکو سره د مرستې لپاره خپل او د خپلو کورنیو ژوند په خطر کې واچاوه او هیله یې دا وه چې د امریکا لخوا هم توافق همدا دی چې دوی به ژغوري. میرمن شاهین په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه پروګرام ته اشاره کوي چې د ترجمانانو ته په امریکا کې د استوګنې امکان برابروي او لیکي تر اوسه هم نږدې 10,000 افغان ترجمانان د دې ویزو په تمه دي، په داسې حال کې چې کانګرس د دې پروګرام د بندولو په درشل کې دی. تیره اونۍ د امریکا سنا د کانګرس د استازو د جرګې پر ګام کېښود او د دفاعي لګښتونو هغه لایحه یې تصویب کړه چې د دې پروګرام بندول غواړي. سناتور شاهین لیکي د دې پروګرام د احیا چانس لا هم شته ځکه سنا به ډېر ژر د دې لایحې په اړه غور وکړي. نوموړي لیکي چې د دې لایحې د مسودې د جوړولو د فرعي کمیټې د غړي په توګه به تر واسه واسه هڅه وکړي چې د ویزې دا پروګرام تمدید شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر خپله ویب پاڼه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی. د یو ان ایچ سی آر خپرونه د پاینده بیبي په نوم د یوې کډوالې له قوله لیکي چې وایي دا په پېښور کې حتی د خپلې ناروغۍ د علاج وس نه لري، نو ځکه بله لاره نه ده ورپاتې او باید خپل وطن ته ستنه شي. څلوېښت کلنې قدسیې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په پېښور کې اوسیږي ویلي چې غواړي افغانستان ته ستنه شي. یونیش سیار وایي د پاکستان حکومت اوس مهال په ټینګ عزم هڅه کوي چې په پاکستان کې د ډیره نږدې 1,000,000 کډوالو ډیره برخه خپل هیواد ته ستنه کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د یوازې 16,000 ستنېدونکو افغانانو لپاره بودیجه بېله کړې ده. مطلب زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په پېښور کې د یو ان ایچ سی آر په دفتر کې له یو شمېر افغان کډوالو سره چې هر یو د 3 لسیزو لپاره په پاکستان کې اوسېدلی وکتل. افغان کډوالو له ګراندی سره په کتنه کې د خپلې هغې ویرې په اړه خبرې وکړې چې دوی یې په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو له نښتې وروسته احساسوي. ښاغلي ګراندی د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغان کډوال تروریستان نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څو ورځې وړاندې د افغانستان وزیرانو شورا کې اقتصادي کمیټې پریکړه وکړه چې له لرګیو څخه جوړو شویو پخو موادو ته به په کنړ کې اجازه ورکړي. پخوا هم څو ځله دې ته ورته اجازه ورکړل شوې وه چې ورسره د ځنګلونو وهل زیات شوي وو، که څه هم چې د نوي پروسې سره به د نجاري بندې فابریکې په کار پیل وکړي، په زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي، خو بیره دا ده چې بیا به هم د ځنګل وهلو چارې تیز شي او کوم ځنګلونه چې پاتې دي هغه به هم ووهل شي. د ازادي راډیو خبریال روحوله انوري د همدې موضوع په اړه د کونړ ولایتي شورا له رئیس حاجي جمال الدین سیار سره مرکه کړې.
د ډېرې مودې نه را پدې خوا د پخو موادو انتقال د کونړ څخه بند و، اوس بیا ویل کېږي چې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسیون لخوا دغه موادو ته اجازه ورکړل شوې ده. ستاسو په نظر باندې دغه څومره ښه کار شوی دی، څومره ګټور دی؟
دغه پخو موادو بندش په د کونړ په 5000 صنعتکارانو باندې ډېر اغېزه کړې وه او د هغو کارونه بند و او د ډېر تشویش سره مخ و. زمونږ د ولایتي شورا غوښتنه هم دغه وه چې پاخه مواد د قانون په چوکاټ کې آزاد شي او قانوني دغه مواد د یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. د وزیرانو د شورا د دغه پریکړې منندوی یو.
تاسو په نظر باندې دغه لرګي چې آزاد شو د دې نه چې کوم خلک پیسې اخلي د ځنګلونو وهونکي هغه به نور ځنګلونو ته مخه نه کړي، نور ځنګلونه به ونه وهل شي؟
نو دې دپاره د خپل یو قانون د پخو موادو جوړ دی، یوه لایحه جوړه ده. هغه پاخه مواد چې دلته هغه ځنګلونه چې مخکې دلته د زوړ لرګی په کونړ کې پروت دی او هغه اډې مغسې ډکې پرتې دي، دغه لرګی چې مطلب دا کم چې دلته پروت دی دا د پخو موادو معنا دا ده چې د دغې نه استفاده وشي. دا معنا نه ده چې دا د ځنګلونه وازي، د ځنګلونو د والو موږ کلک ممانعات کړی دی، موږ د دغه سره مبارزه کړې او دغه د ځنګلونو د والو مبارزه به تر اخره کړو.
مننه. خو داسې چې موږ ګورو دغه سې څو ځلې په ولسمشر کرزی د پخو موادو انتقال ته د کونړ نه اجازه ورکړه، خو چې موږ اوس هم ګورو درې ټولې د لرګونو ډکې دي، نوي ځنګلونه وهل کېږي، راکوزیږي او هغه زاړه لرګي چې دي هغه پځای پځای پراته دي. خلک دا شکایت کوي چې دغه د زړو لرګو په نوم باندې نوي لرګي استل کېږي او زاړه پځای پځای پاتې کېږي، چې د بلې پروسې د جواز لپاره اوس پیدا شي بیا دوی وایي چې د زاړه لرګي پراته دي.
دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې ځنګلونه په هغه ساحه کې دي، هغه نه امنه ساحې دي، هغه د دولت په تصرف کې نه دي، هغه د مخالفینو په تصرف کې دي. نو دغه ځنګلونه چې وال کېږي مال ته وال کېږي، نو د دغه مخنیوي لپاره موږ کوشش کوو قومي خلکو سره د دې سره موږ رابطې کړي چې دغه مخه ونیسو او په دې باندې پریکړه هم شوې ده چې انشاءالله د قاچاق مخه نیول شوې ده، نوره تر آخري حده به موږ په کونړ کې د قاچاق مخه نیسو.
نو چې د دې نه موږ پیسې ورلیږو د پخو موادو د خام موادو په نوم باندې لرګي وزي د دې نه او هغه پیسې بیرته ځنګل وهونکي ته ورسیږي، که هر څومره لري خو دا پیسې خو ورسول کېږي، په دغه پیسو باندې آرې چالانې پاتې کېږي، تیل ورته اخیستل کېږي، مزدورانو ته پیسې ورکول کېږي چې موږ دلته مخه ونه نیسو. نو هلته خو هغه صحیح د امنیت هغه ساحو کې نشته چې ځنګل وهل کېږي، دلته خو امنیت شته دی که نه؟ دغه پیسې ورته انتقالېږي، د دې لپاره به څه کېږي؟
دا هغه عادي صنعتکاران دي چې دلته ډېرې وړې وړې غرفې لري، واړه واړه ماشینونه لري، دا هغې پورې مربوط نه دي چې مطلب دا د هغه ځنګلونه ووهشي. او په هغې د مخکې ته ما ورته اشاره وکړله، دا هغه دي چې مخکې ځنګلونه لرګي تقریبا 15 کاله 20 کاله 30 کاله مخکې وال شوی لرګی دی. پاخه مواد عبارت د هغې نه دي چې هغه په اډو کې خرابېږي، خسا کېږي. د دغه دپاره د وزیرانو شورا اقتصادي کمیسیون امر ورکړی دی چې دغه اخلاصي دا غوښتنه د صنعتکارانو وه، د ولس هم وه، او د ولس خپله د کونړ د ولس غوښتنه دا وه چې زموږ ځنګل دی، زموږ لرګي بې ځایه خراب شولو، موږ په داخل کې موږ ته لرګي بند دی. زموږ غوښتنه د ولس د نماینده په صفت دا ده چې باید د کونړ لرګي په داخل د کونړ کې آزادانه آزاد شي او د دې خلکو د ولس د خلکو مشکل هم ورسره حل شي. د صنعتکارانو د کار په زمینه کې دا مشکل حل هم غواړو چې د ولس دغه ستونزه هم حل شي. که د ولس دغه ستونزه حل نشي نو کېدای شي چې دا بیرته یوه ستونزه پیدا کړي، خو صنعتکاران دغه کار شروع کړي کېدای شي ولس رافاسیږي چې د کونړ لرګی په داخل کې بند دی او د صنعتکار لپاره آزاد دی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې د کونړ لرګی داخل په ولایت کې د ولس په مخ کې هم آزاد شي.
حاجي جمال الدین سیار د کونړ د ولایتي شورا رئیس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمال زون کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمشنرۍ وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو زیاتېدو هیواد ته د بیا راستنېدونکو افغانانو شمیر کم کړی دی. په شمال زون کې د یادې کمشنرۍ ویان فهیم همدرد ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته راستنه شوي کسان اوس مهال په خپلو سیمو کې د ناامنیو له موجودیته ځورېږي او تر څنګ یې د سرپناه نشتون او کاري زمینې له نه برابرېدو سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ په دې اند چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالی سبب شوی چې هیواد ته د بیا راستنېدونکو افغانانو شمیر کم کړي. په شمال زون کې د یادې کمشنرۍ بیان فهیم همدرد وایي چې د 2015 کال را په دې خوا 15.8 میلیونه افغانان هیواد ته راستنه شوي دي او اوس یې دلته عادي ژوند خپل کړی دی. ښاغلی همدرد وایي له دې جملې 4.8 میلیونه افغانان د ملګرو ملتونو سازمان په مرسته او 1 میلیون نور افغانان په خپله خوښه هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کمشنرۍ بیان وایي چې تیر کال 2000 افغانان شمال او شمال ختیځ زون ته له بهر څخه راستنه شوي وو، خو په کندوز، بدخشان، فاریاب او بغلان کې د موجوده ناامنیو له امله دا کچه تر 2000 کسانو ټیټه شوې ده. ښاغلی همدرد له بهر څخه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر د کموالي په اړه داسې وویل: دا دلیل چې سږ کال موږ سره راستنېدونکي کډوال کم دي، د دوی پانچ دلته ورته کار نشته، سرپناه نه لري او تر ټولو لویه ستونزه یې د امنیت نشتون دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاند وایي چې په روان کال کې د 2000 کسانو نوم ثبتونه یې ترسره کړې ده چې په تازګۍ سره 9 شمالي ولایتونو ته راستنه شوي دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. همدرد وایي دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او په سیمو کې د ناامنۍ ترڅنګ د سرپناه د نشتون له ستونزو سره هم مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنرۍ اروپا ته د افغانانو د وروستیو مهاجرتونو په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي چې اروپا ته ورغلي افغانان مهاجرین د بسر نوښتۍ په حالت کې اوسیږي. د دې کمشنرۍ ویان فهیم همدرد وایي چې په اروپا کې د افغان مهاجرینو د مهاجرت د قضیو څېړل ډېر وخت اړتیا لري او تر هغې مودې به د دې مهاجرینو سرنوښت نوی روخانه. فهیم همدرد وویل
اینا زمانی که مراجعه میکنن در کشورها
بلاخره دا کسان چې کله اروپایی هیوادونو ته مراجعه کوي او هلته یې کله چې دوسیه څرل کیږي نو ډیر وخت اړتیا ده او تر هغې به دوی به سر نه وختوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبرو شویو راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان هیوادونه هم هغه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې ورسره د مهاجرت قانوني اسناد نه وي موجود.
خبری است. د امپلس دو په نوم په لمریزه انرژۍ چلیدونکې الوتکه تیر اونۍ د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي ډګره تر الوتو وروسته د نوي کیدونکې انرژۍ د دودولو په هدف له نړۍ څخه د راګرځېدو د بېساري پرواز لپاره له اطلس سمندره د تیرېدو پړاو پیل کړ. د الوتکې د سویس د برتران پیکارد له لوري لارښوونه کیږي شاید تر هسپانیا پورې نوي ساعته دوام وکړي. د دې الوتکې ماشین سپک دی خو وزرونه یې د بوینګ 747 الوتکې دي. برتران پیکارد او همکاران یې په دې الوتکه کې 15,000 کیلومتره سفر کوي. دې الوتکې د 2015 میلادي کال د مارچ په 9 له ابوظبي خپل ماموریت پیل کړ او اوس د خپل ماموریت په 15 مرحله کې دی. امپلس دوه په لمریزه انرژۍ چلیدونکې الوتکه د شپې په مخه په بیټرۍ کې له زیرمکړي انرژۍ څخه په استفادې کار کوي او معمولا په ساعت کې 1.5 مایل الوت کوي، خو کله چې لمر وي سرعت یې دوه برابره دی.
د یو نوی الوتکه په اړه مولا اسمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
افتخار لغمان لیکي د کونړ د لرګیو پر اړه د وزیرانو شورا پریکړه فساد ته زمينه برابروي. نورالهدى د لغمان لعلنګار لیکي فالنګار ولسوالی کې خلک په غیر قانوني ډول د ځنګلونو ونی وهي. کریم الله جعفری لزابل لیکي د زابل ولایت مهاجرو ته هیڅ راس خدمت نه دی شوی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي تر څو چې د پاکستان آی ایس آی د افغانستان په اړه خپل دریز بدل نکړي د پاکستان د ملکی مشرانو سره د افغان چارواکو ملاقاتونه بې ګټې دي. رئیس سای مالک زیل ننګرهار علی کی سمیع الحق باید زموږ په هیواد کې جګړه تعریف نکړي، موږ خپل علما لرو. عرفان الله عادل له جلال آباد علی کی په شانګهای کې د افغانستان د دایمي غړیتوب ملاتړ کوو. فتانه عثماني له زابل علی کی ولسمشر چې د شانګهای په غونډه کې ګډون وکړ، موږ هرکلی کوو. حافظ پردیس له هلمند علی کی زما په نظر طالبان نور د افغان حکومت په وړاندې د جګړې توان نه لري، نو هیله ده چې سولې ته غاړه کیشتي. محمد ولی همت له هلمند علی کی په هلمند کې له روژې سره جګړې کراري شوې لري او له روژې وروسته به بیا جګړې تودې شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
افغان حکومت وای د شانګهای غړو هیوادونو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی دی. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د خپلو پوځیانو لومړنۍ حمله تایید کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د بیرته ستنېدونکو افغانانو شمیر کم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په بریتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولی. د امریکا په لویدیځ ورجینیا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر شلو ته ورسید. په دې ایالت کې سخت طوفان او سیل ډیر زیان اړولی دی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون لږ تر لږه 2000 کډوال چې د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وو وژغورل. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د ډلهیزې وجنې غندنه وکړه. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حسفي پړاو کې بنن ماخام درې لوبې وشي. پولند به د سویس، ویلز به د شمالي ایرلند او پرتګال به د کروشیا د فوټبال لوبډله سره مسابقه وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په پدې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو تر هغه مخکې به پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان په ستر تجارتي مرکز کراچۍ کې د دې ښار ګڼو هنرمندانو له پولیسو او نورو امنیتي ادارو وغوښتل چې د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره د جدي اقدامات وکړي. دغو هنرمندانو پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته وکړه چې نامعلومو وسلوالو تېره اونۍ په دغه ښار کې نامتو قوال او صوفي سندرغاړی امجد صابري په ډزو وواژه. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د مشهور قوالی سندرغاړي امجد صابري تر هدفي وژنې وروسته د دې ښار ګڼ شمېر هنرمندانو له پولیسو او نور امنیتي چارواکو څخه د خپل ژوند د حفاظت او امنیت غوښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د پاکستان ګڼ شمېر هنرمندان یو پولیس سټېشن د رخشان پولیس سټېشن ته ورغلي او له پولیسو یې د خپل امنیت خوندي کولو په لړ کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغه هنرمندانو د غوښتنه تر هغې سورز وروسته کړې چې نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د صابري پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه صوفي سندرغاړی ټپي شو او بیا وروسته یې هغه وخت سا ورکړه چې روغتون ته وړل کېده. د کراچۍ هنرمندانو د امجد صابري پر وژنې ژوره خواشیني ښودلې او پر حکومت یې نیوکه کړې چې د دوی د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. د راپورونو له مخې د کراچۍ هنرمندانو پولیسو ته یو لیکلی درخواست ورکړه چې د لسګونو هنرمندانو لخوا لاسلیک شوی او په استازیتوب نامتو ممثل او کمپوزر فخر عالم یو ویډیو هم خپره کړې چې له امنیتي ادارو څخه یې د خپل امنیت د خوندي کولو د غوښتنې لمن نه پکې بیان کړي دي. دوی غوښتنه کړې چې د سرکاري افسرانو او د نورو جګپوړو چارواکو په څیر د دوی د ژوند حفاظت هم وشي، ګینو دوی به په دې لړ کې احتجاج پیل کړي. موږ ټول د امجد صابري په شهادت ډېر خپه او غوسه یو. په دې خبره رسېدلو چې هیڅوک نشته چې زموږ د ځان او مال حفاظت وکړي. موږ چې کله د جګپوړو چارواکو او سرکاري افسرانو پوښتنه کوو چې تاسو ته ولې ځانګړی یا وی آی پی سیکورټي درکړل شوی او موږ ته نه ده راکړل شوی، نو په ځواب کې وایي چې موږ های پروفایل خلک یو او موږ خلک پیژني. نو نن موږ چارواکو ته وایي چې موږ تر تاسو های پروفایل یو ځکه چې موږ هره ورځ په تلویزیون ښکاره کیږو او تر تاسو مو ډېر خلک پیژني، نو ځکه زموږ د ژوند د حفاظت لپاره جدي ګامونه پورته کړئ. که چیرې تاسو دا نشئ کولای نو وی آی پی سیکورټي بیرته ورکړئ، کینو موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو.
اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے احتجاج کو آگے مزید ملٹی پلائی کریں گے.
امجد صابری د پاکستان ډیر پیژندل شوی قوالی ویونکی و چې د سندرې به په ځانګړي ډول پروژه کې ډیر مینهوال لرل او د پیشنمې په وخت کې به ډیری تلویزیونونو د قوالی خپرولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دې هیواد ګڼو سیاستوالو د امجد صابری وژنه غندلې امنیتي ادارو ته د چټکو تحقیقاتو او د هغه د وژونکو د نیولو امر ورکړې او ښاغلي شریف همداشان د صابری له کورنۍ سره د خواشینی ښودلو تر څنګ نقدي مرسته هم کړې ده. د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې هدفي وژنې او د سړي تښتونې پېښې په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېرې شوې چې پولیس او رینجرز ځواکونو په دغه ښار کې له تېرو دریو کلونو راهیسې عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. د امجد صابری تر هدفي وژنې ورځ مخکې نامعلوم وسلوالو په کراچۍ کې د سند اله د صوبایي چیف جسټس زوی اویس شاه هم تښتولی چې د امنیتي چارواکو په وینا لټونې روان دی، خو تر دې دمه یې د مړي ژوندي پته نه ده لګېدلې. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کراچۍ کې د امجد صابری د وژنې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګران اوریدونکو سلام، خوشحالم چې بیا هم ستاسو د خوشي ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت را رسیدلې او زه تاسو روشن هغه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د شي روغتیا او آرام ژوند په هیله نن بیا هم ستاسو د هغو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلې دي چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړی دي. قدرمنو دوستانو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو ټول پیغامونه په خپلو خبرونو کې خپاره کړو، خو ځینې پیغامونه تخنیکي نیمګړتیاوې لري. د بیلګې په توګه زموږ په ماشین کې سم نوی ثبت شوي او د هغه څخه موږ یا اوریدونکي کوم مطلب نشو ترلاسه کولای، او یا هم ځینې پیغامونه لفظي یا د اخلاقي لحاظ ستونزې لري چې په هغه کې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ناجایز کلمو څخه لکه پوچ ویلو، تهدیدولو او یا نورو ناوړو الفاظو څخه کار اخیستی وي چې هغه بیا موږ په هیڅ صورت نسو خپرولی. نو که دغه نیمګړتیاوې ستاسو په پیغامو کې نه وي، موږ یې هرومرو خپروو، خو په نوبت سره، ځکه چې کله کله ستاسو پیغامونه ډیر زیات وي او په یو پروګرام کې ټوله نه ځایږي. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې صبر او حوصله وکړئ، انشاءالله چې حتما به په نوبت سره خپاره سي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول نگرہار ولای دخیوی ول سوالی د برک کور د سربند کل نه پتماس کی امزاد آزاد رادیو ټول کار کون کا اوریدن کو سلامونه دې کی هلی وړاندې کوم. پس د سلام امید افغانستان د حکومت زها او خصوصا د کرهنی وزارت څخه دا غوښتنه ده چې کاروندګر ورونه د افغانستان د سخت ستونزو او د مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د نگرہار او خصوصا د خیوی ول سوالی د برک کور د سربند کلی نظر یکه چې د پسند لپاره یو مارکیټونه نشته، کله چې د خپل پسند ډېر سخت ستونزې او مشکلات سره مخامخ دي. څوک یې پسندونه په یو روپۍ هم نه اخلي، څوک چې ماته په 8 روپۍ من راکا، څوک وایي ماته په 7 روپۍ من راکا، څوک وایي ماته په 5 روپۍ من راکا. نو زما د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ اوس په حاله پیاس کړلې دي او څوک یې ورقه په ډډه نه اړي. زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د افغانستان د کروندګرو د حال نه ځان خبر کړي او نور سره څوک د سری کومک کوي، نور سره څوک د تخم کومک کوي او نور سره نور څوک د ضروري ملحقات کومک کوي. موږ د افغانستان ریتی او افغانستان حکومت په دې باندې مسؤل دی چې د خپلو کروندګرو نو غوښتنه ومني او دلته وته شتورونه برابر کړي، دلته وته مارکیټونه برابر کړي، تر څو د افغانستان مظلوم ولس او کاروندګرونه دغه ستونزو او مشکلاتونه خلاصي او خپل کاروندو ته مخکې وسلام با احترام د هوا بدی دښمن په غاز ولي ساتل خپل املا پر لاس د زر د علم جامع واغوند افغانا ګونی ټول د دښمن د استاد سره وسلام با احترام.
نورستان ولایت نه ازادي رادیو سره په تماس کې یم. سمونه کتن کې د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلام څخه وروسته زما د افغانستان ولس مشر او جرایي مشر نه دا هیله ده، البته دا زما شخصي وړاندیز نه ده، په عموم کې ټول نورستانیانو دا هیله او دا وړاندیز ده چې د نورستان اوسنی سرپرست والی محترم مولوي حافظ عبدالقیوم نورستان ولسمون لپاره یوه ستره نعمت ده، ځکه چې والی صاحب په نورستان کې د مافیاوي اشخاصو او زورواکانو او د ځنګلونو قاتلینو مخه په انصاف او په بېطرفانه توګه نیولې ده، ځکه چې جناب دیواری صاحب د تک سره نورستان امنیتي وضعیت هم پخوا په نسبت تر ډېر اندازه ښه شوې ده. د امنیت ښه کېدو اساسي علت دا دی چې جناب دیواری صاحب خود په نورستان کې په جماعتونو کې نصیحتونو د لارې د خلکو پر وړاندې طالب ضد مفکوري لپاره عامه تبلیغات پیل کړي ده او لسونو سره رسمي او غیر رسمي مخاطبینو کې ګوري. ځکه چې نورستان امنیت متاسفانه د جناب کرزي صاحب په وخت کې 80% طالبانو په کنټرول کې وه. نورستان وایګل ولسوالي تقریبا 3 کاله پورې د طالبانو په لاس کې وه. همدارنګه برګمټاو په کمدیش کې هم په هر اونۍ کې د جګړو راپورونه اورېدل. همدارنګه دواب ولسوالي هم په هر هفته کې سکون سره مخ کېدل. هم مالنه کمرغه اوس مهال دوالي صاحب صادقانه مدیریت په نتیجه کې 95% کنټرول د نورستان امنیت دولت په لاس کې ده. همدارنګه جناب والد صاحب تک سره بیا رغونې کارونه هم په لږه موده کې او په کم امکاناتو نه ډېر په چټکۍ او په ښه معیار سره پرمخ ځي. یعنې د والد صاحب تک نه مخکې په ډېر تعصب سره جناب کرزي صاحب په وخت کې چې هغه بارانونو ساسکې غوندې شته امکاناتو سره سره د 15 ریاستونو ودانیو نه صرف 2 دولتي ریاستونو ودانۍ په نورستان کې ودانۍ درلود هغه هم نیمګړې. اما اوس مهال د ټول ریاستونو کار امکانات پیدا کېدو سره په هر هفته کې د استفتاحونو بهیر روانه ده او کار یې هم جریان لري او ډېرو بېوسو خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. همدارنګه په ټول مرکز پارون کې یوازې بستریز روغتون هم موجود نه و. جناب والد صاحب ته انتقال یو 15 بستریز روغتون هم په مرکز پارون کې ستاسو چې یو 150 میلیون افغانۍ په دغه دغه جوړیږي او ټول مرکز ورسونو روغتیا سم دي برخه شي. نو دغه خو کارونو په واجه خلک د والد صاحب څخه ډېر راضي دي. نو په دې وجه موږ د ولسمشر او ډاکټر صدرګانه هیله کوو چې باید دغه والد رسمي والد په حیث ورته شي تر څو نورستان ورسونو ته لا زیات کارونه وکړي.
بله السلام علیکم. زه صدرولي د هلمند ولایت ته خبرې کوم. مشه ولایت کې دغه مشکلاتونه دي چې جنگونه هم به څه زیات شي دي او دا بمبار هم خندغت و توپونه د کورو ته غورځي. موږ ډېر بدراز ځینې فضا یو. نو موږ د غټ مشرانو سره دا هیله ده او دا غټ توپونه بند شي. دا غټ توپونه نه غورځي. مسلمانان یې در په در کړه روژه ده. مسلمانان د یوې خوا ته نه څه وتړی. د یوې خوا ته طالبان زیری. د بلې خوا ته چارواکي زیری. نو زموږ د دې سره دا هیله ده چې په دغه روژه کې دا توپونه و جنگ ونه کړي.
السلام علیکم. دا ګلبدین حکمتیار بیا د اندری شروع کړی دی. دا یوازې سړی د ده سره به څومره لپاره او د ده سره به په کوم ولایتو کې لپاره خو ما ولکه ته د ده نفرو احکام تر اوسه معلوم کړی کوم ولایت کې د ده لپاره دی. ته اوس پنځه ماده یې په ما د کړو هغه ټوله په طرحه ووته. دا سلیک سلو اوسې بیا د اندری شروع کړی دی. دین بند واک د خپل واک نه او بل چې په واس پرای څول کې راځي افغانستان دی نور د رغونی او سوکالی خواته بوزي. کله نور افغانان ترې پر کم باندې نه جنگ ور کوي نه مرګ ور کوي نه پټا ولا کې پر کور کوي نه ولا کې توغندي ولا پر کور کوي شي وخت پاکه پر کوي بل کې کور بول افغانستان خپل خاور بول راست ز خپل ملت سره ز خپل پوز سره ځایسه کنه بولې په 15 کال په درکې سو نو خاتمې وایې په کمزورې بلالې کارم مخلاص ده او نور د درې ما جوړو نور خبرې مکه کوه راسه په خپل خپل واکه راسه کده بل علایه یانو کښنه په غځای کې ناشه په دونه وخت ناشه وسم کښنه خپل خپل عمل دې مشکاره کې تکو خپل عمل لري یو نه لري راسه د افغانستان بچانو ته د افغانستان بچانو سره ځایسه دا اردو ملي پولیس ملي امنیت خاص ځواکونه دا د افغانستان د دفاع لپاره بس نور څه ضرورت هم نه کوي. دا ټول تر هغه لري درې جنگي دا د بل اعلی دی. دا بمري دا به ټول مري راځي. دا بمري ځکه دوی خپل اعمال نه سم دي. خپل اعمال کې نیت نه سم ظلم او وحشت شروع کړی ده. راسه افغانستان د حکومت سره کښنه سوله وکړه. موږ د ټولو او خلکو او هغه طالبانو ته چې د سولې بهیر سره ځای کېږي به یې کورته وایي او که جنګېږي خو د 15 کاله نه د 30 کاله جنګېږي. کومه تجربه یې لاسته راوړې ده. طالبان نو تحریک چې وکاله وجنګېدل دغه د جهاد سره اعلان کړی ورته. نو خو هغه جو وحشت شروع کړی و چې وحشت شروع کړی ده. نو د بدن ساسه مو دا هیلو ارزو ده د یو افغان په صفت راسه والا نور د خپل خاور خدمت وکړه. ټول وخت بس پر ورتیر سلو غرو په شیلو کې پر ورتیر سلو څوک د ایران جاسوس بولي څوک د پاکستان جاسوس بولي نو نه هیلو ارزو تاسو دا ده ته باید نو د افغانستان د سعودي او د ملي هیواد د حکومت سره یو ځای شي د رئیس صاحب اشرف غني او د رئیس الجزائر سمې دا غوښتنه ده چې دته امتیازات یې څومره ژر کېدو پر هغه خوا بده وي وسلام.
هلو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه نیکېلي احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو ښې شېبې هم پیل کړې وي. د ولسمشر ته غوښتنه لرو، همدارنګه لوړو وزیرانو ته غوښتنه لرو چې د افغانۍ راکړه ورکړي لوړه کړي، ځکه افغانۍ اوس دومره ښکته شوې ده د کلدار په مقابل کې چې موږ عبدالله کوم خونې کې یو زموږ شپږ نیم زره افغانۍ معاش ته موږ کله د شپږ نیم زره افغانۍ د لار په مقابل کې تبادله کوو، ډېرې کمې پیسې ترې راځي. هغه پیسو باندې د کور مصارف نه کېږي. تاسو ولې افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوئ؟ افغانۍ باید لوړه شي. ډالر په افغانستان کې ډالر ته ارزښت ورکول کېږي، افغانۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکول کېږي. افغانۍ باید لوړه شي. ډېر وخت وشو چې افغانۍ ښکته شوې ده، تر اوسه پورې هېڅ لوړه شوې نه ده. نوره هم ورځ په ورځ ښکته کېږي. ټول کاروبار په ډالرو باندې ده. زموږ خپل افغانۍ ته ترجیح نه ورکول کېږي، ډالر ترجیح ورکول کېږي. ډېر د خواجه زاید دی، چا نه ګیله وکړو دې ته نه پوهېږم.
السلام علیکم، زه احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ د پشد د کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. سرګانو زموږ مشکل خو دغه دی چې دلته د کوم منطقې کې دي، لکه انګلستر ګلافړی او سرغدرې کې دي. دلته د مالکیانو او د تحریک د خپل منځ شخړې دي، جنګونه دي. او دې جنګونو د وجې نه دغه مشکل دی زموږ خلکو د روژه کې د خلکو ټول کړي چې کم دي، د درکې چې پرتې دي هغه ووتې، او بس یې کته په داګونو کې او دې کې پرتې دي. یو طرف به خوش کړه، بل طرف به د سرپناه ځایونه نشته. دا یې مشکل دی. موږ د چارواکو څخه او خصوصا د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ څخه هیله لرو د خلکو سره کومک او همکاري.
السلام علیکم، سنا آزاد بصیر سرات د کندهار ولایت خبره کوم. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله صاحب دا غوښتنه ده چې د خدای روی ته وګورئ، نور دا جنګونه پرېږدئ، طالبان سره په خپله باندې سوله وکړي، او د چین او د امریکا او د پاکستان څخه د خدای په لحاظ سولې تمه مه کوئ. که دا کې دخیل وي دا درې ملکونه په ټول وخت ولاکه طالبان سره سوله پلی سي، په خپل طالبان سره لاره جوړه کړي، په خپل خبرې سره وکړي، په خپل سوله سره راولي. السلام، با احترام د ازادي راډیو
کومنه. السلام علیکم، زمانم کریم الله د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې يم. متاسفانه چې زمونږ د خوست موزیم او د ودانۍ په برخه کې ستونزې لري. یو اتاق لري چې تقریبا تر 1400 پورې اثر پکې شوی، چې دغه اثر کې دای شي د تودې یا د سړې هوا پر اساس هم لمن زولا شي. نو له دولت څخه موږ غوښتنه کوو چې زموږ د موزیم لپاره یو مناسب ودانی برابر کړئ. وسلام.
السلام علیکم، څنګه اوسئ؟ خیر، زه الحمدلله کوم. د فول چرخي د هغه فول چرخي بازار نه خبرې کوم. زه دغه فوري هډیره کې د سړک په غاړه باندې اومې کټه ډیرې کې چوکیدارې ما روغه دغه څنګه من غتون ملت نه هله کیږي، او خاص د ازادي او همکاران نه هله کیږي چې دغه ما پیغام ټول اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته، ټول ملت ته ورسي چې ورور خدای ته وګوري، خدای رسول ته وګوري چې د ځمکې غاصبین خو مې ولیدل اوس درو غاصبین پیدا شوي دي. دغه زموږ ازادي راډیو همکاران ډېره هیله کېږي چې دغه زما پیغام خیر ده، که زه غریب سړی یم، زه دلته چوکیدار یم، او خیر ده که زما دغه غریب آواز څوک نه اوري، باید الله اوري. ازادي راډیو تاسو همکاران خو اوري چې باید دغه غټ مسلمان ته دغه ډاکټر اشرف غنی ته، ډاکټر عبدالله ته شروع دغه مخه به د هر یو دونه نه شي، باید هر یو غزي یو مړه کېږي د اتو مړو ځای رانیسي، خدای رسول ته وګوري، دا د هر ځای کې د مخه د غاصبینو مخه ونیسي، د ځمکې خو غاصبین خو مړو دي. اوس د هغه ځمکه پیدا شوې ده، د درې ځمکه یا درې ځمکه د خاطر هغه هم غاصبین پیدا شوې دي. او زموږ ازادۍ راډیو همکاران نه ډېره هیله کېږي چې دغه پیغام غټو مشرانو ته ورسوي. نو ډېره هیله کېږي چې دا ونه راسه، نو موږ به ډېر سخت ازادۍ راډیو همکاران نه ډېره خفه شو، او موږ اصلي ساده ساده خبرونه اصلي ساده په انټرنیټ باندې ګورو، ټي وي باندې ګورو، او اصلي ساده خبرو باندې موبایلو باندې ګورو. روغ ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران ورور حمد الله خان، خدای دې وکړي ستاسو نوم می سهیل وستلی وي. دغه دې ستاسو پیغام مو خپور کړ، نو په دې هیله چې د چارواکو غوږو ته رسیدلی وي او په دې حق له غور وکړي. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
بلې، السلام علیکم. میرا حال کو زم دے المن ولایت سنگین ولسوالی د سرمنکلا د سیمه اوسیدن کې ام په لاله د کندهار ولایت میوند ولسوالی څخه سره پاړی کې کیما د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د ضلع د تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ به یاست. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مو دا هیله ده چې زما پیغامونه دوی ولې نه نشر کوي، او هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي او د چپلو چارواکو تر غوږو یې ورسوي. په میوند ولسوالۍ د پنځه سپتمبر په سیمه کې چې دوه ټاکه طالبان پر وکړي، نو بیا دغه ملي اردو د دغه ټکرارګاه او د غوند کلان کې چې د غوندې څخه، نو بیا دغه درانه توپونه ډي سي اوانونه دغه ورغورځوي د خلکو په کورونو کې مشلې. نو ایا دوی اوس طالبان په دا رقم ورکوي او په دا رقم خو طالبان نه ورکېږي؟ دغه پیغام دی، زه نه د طالب پلوی یم، نه د حکومت. زه یو ولسي وګړی او د عیني شاهدانو یم. دغه څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. راغه له کوزه تاسو همیشه نه اوریدونکي د پیغام د نشر کېدلو په هیله. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې هم یادونه وکړه چې موږ همیشه هڅه کړې ده ترڅو ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو، نو هغه پیغامونه چې تاسو څو ورځې مخکې د تورخم د پیښې په اړه لیږلي و ډیر زیات و او ټول په تیرو پروګرامو کې نه ځایدله. نو دا دی هغه پاتې پیغامونه مو نن راخسته دي او هم دا اوس یې درته خبرو.
دې تور هم په خوره کې تو کوم یو اردو مردو پرتا یې. السلام علیکم ورته، ډیر غټ غټ احترام کوم. او د لوګر ولایت ګذر رسوالۍ نه در سره خبرې کوم، او دلته دی لو ګذر رسوالۍ کې 15000 کاته د تیار دي. السلام علیکم. نو
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته تاسو سلامونه. دا پاکستان بدبخت چې په توخم کې کوم جنگل شروع کړ، نه نه دی هند په سر شروع کړی دی، نه دی افغانستان په سر. دا دغه په سر باندې چې کوم مولا منصور دی که څه دغه وژل شو په پاکستاني پاسپورټونو شناختي کارتونو سره ووته، د نړیوالو د دغه بدنامۍ د فشار لپاره دغه مسله راپورته کړله چې د نړیوالو سترګې او مخ ته مونږ نووړي او دغه مشکل ته پام شي. نو په نړیوالو خلکو باندې په ټول د افغانستان په دولتونو په رسنیو په چینلونو باندې غږ کوم چې دغه ته جدید پاملرنه وکړي او دغه ته دغه پام دې بیرته دغه ته راوړي چې یو مولا منصور دی او که پلانکې دی پستانکې دی په پاکستاني پاسپورټ او په شناختي کارتونو باندې ګرځي او خارج ته ځي سفرونه کوي او بیا مو وژل کېږي او ملته او دا سامانونه راوځي. بیا د تورخم مسله راپورته کړه ده. دا د همدغې دپاره چې دغه نړیوال فشارونه په ځان کم کړي او دغه مونږ سره دغه هلته ځان شکیل کړو په دغې خبره باندې. وسلام.
السلام علیکم. یاسر یم د نیمروز ولایت دلارام د ولسوالۍ څخه. داش پاکستان په تورخم کې او په نورو سره د سیمو کې غواړي چې نور تاسیسات او تعمیرات جوړ شي. په دې باندې سخت خواشینه یم او د ټول افغاني ولس څخه دا هیله کوم چې نور د نور د پاکستان په مقابل کې نه کښېني او راولاړ دي شي. تر هغه جګړې چې پاکستان یې زموږ سره هغه په سیاسي ډول باندې کوي او په پټ ډول باندې کوي، دغه جګړه ډېره بې ده چې مخامخ یې ورسره وکړو. او اجازه دې پاکستان ته نه ورکوي چې دلته نور تعمیرات او تاسیسات جوړ کړي. او د عمر داخلوال په ګډون ټولو مشرانو ته وایم چې تاسو له پاکستان څخه مه بیریږئ. پاکستان سړی نه شي خوړلی او نه پاکستان پر موږ باندې کامیابه کېدلی شي. تاسو په دغه برابر باندې کومه معامله ورسره ونه کوي پټه چې د ولس په سترګو کې خاورې ونه شیندئ، پر ولس باندې غږ وکړي او ولس به انشاء الله تعالی پاکستان ته داسې کلک جواب ورکوي چې بیا به په ټول عمر کې پښه دور راونه غځوي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شریف الدین شوم له زابل ولایت څخه. زما د افغان حکومت څخه د هیله لري چې ترخم په موضوع کې پاکستان ته سر کښته نه کړي، ځکه چې افغان ولس د افغان حکومت وسنګ کې اولاوي او افغان ولس په نامه باندې هر ډول قرباني ته چمتو او تیار دی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاب الرحمن افغان کندهار ولایت مداستر من ولیدی کوم کار کړی چې د افغانستان او د پاکستان امن تسوی د خام پرندار کې دا د بازار بیا جوړه کړه. وڅ خلاري له سمې کې دا د بازار بیا جوړه ولا
السلام علیکم و رحمت اللہ عبداللہ زابل ولایت آزادی رادیو تا دا پیغام رزم نم خو د ټولو افغانانو او د نړیوالو سر خلاصو چې پاکستان د افغانستان په داخله کې داسې لاس ویې لکه یو څوک چې په سړی چاته ووایي وایي ته که نرې ما ته راسته غېږ داسې وایي پاکستان افغانستان ته اوس به یې وایي او موږ غېږ ته آمده یو موږ په غېږ ورځو انشاءالله عزیز لاړ به هم نشي هغه سند ته به ورلاغو کړو او د دې ترحم د لارې په خلاصېدلو ډېر خوشحاله شوم ځکه تاسو مسافر دي تجاران ولاړ دي هم خلک ستړي شوله خو معلومه یې که سرتېرو اتلانو چې ویږه تللو به بیا د ګټو بیا د ګټو ټول وخت به ګټو افغانان دې ژوند دي افغانستان دې تل وي او تل به یې خدای کول د خدای په امان.
السلام علیکم استاد در زاجیره دې ټول اوریدونکو همکاران ته ځنګړي سلام کوم هیله ده چې جوړ روغي ابراهیم جان ارمانی ماړي کې مې د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر کې کېدل زه غواړم چې څو خبرې وکم که پاکستان غواړي چې د افغانستان سره د خپل شي سواري د افغانستان په خاوره کې جوړ کړي دا خو افغانستان مسلمانان دي او دا هیڅ وخت نه لري دا هیڅ وخت نه لري چې دا هیڅ حکم نه لري چې دلته ځای جوړ کړي موږ د خپل پر ولس او خپل پر حکومت او خپل پر ټول ورونو باندې غږ کوو چې موږ دلته یو موټی شو او یو موټی او سم یو موټی یو او موږ عمله پر کوو دا زموږ د زموږ وجدان نه مني دا زموږ نوښت نه مني چې دا زموږ په خاور کې راځي موږ دا وخت ته نه ورکو نه مو مور کړی دی د خدای په امان.
السلام علیکم سکی ولای ما د فراه د ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم د زر اشرف غنی صاحب څخه دغه اله ده چې ننګ اوس اشرف غنی صاحب دا راګیری چې موږ درکړی د افغانستان مظلوم زورورو کمزور خلکو تا ته راګیری درکړی دی د پاره تا اشرف غنی صاحب نه درکړی چې ګرو مرته د خلکو خشامت کوه دا تور خام پر لیکه باندې اشرف غنی صاحب څخه موږ دغه اله ده چې موږ ملي پوځ موږ زموږ د وطن خلکو ا د وینه باندې څه کړی د قربانی باندې ور کړی دي د دې مخ په څیر هم ستای دی وکی چې ته دغه خبره وې چې بیا سبانی چې بیا پاکستان ته روانې ستای د زموږ پر خوانه واریږي چې د موږ سره وژنو کس مشران ته سره کښې نه نو دا ګر جنگجال دوی د لاسه کیږي کچیر بل وخت دغه رقم کار پورته شي ټول ملت به پر دوی باندې دغه وکی دغه خبره مظاهره به موږ وکړو بس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو څخه هم ډیره ډیره مننه.
هلو سلام علیکم زه خپل نیکی هیلې سلامونه د ازادي کارکوونکو ته او اورېدونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. بال سلام زما دغه د افغانستان له هیله ده چې اوس خو د خیرسه کار شروع کړی دی پرې نه دي پاسانه باید اته کلي پورې وه دا خاوره بېرته موږ خپله کړو اولین اخرین دښمن زمونږ پاکستان دی چې پر زمونږ رهبران یې واغستل مړې کړ نجیب ډاکټر نجیب یې واغستل شهید یې کړ اختر محمد منصور یې واغستل شهید یې کړ دغه غټې غټې چاودنې دا ټول دغه پاکستان په مونږ کوي د افغانستان ملت ختموي زمونږ ټول آمده ولاړ یو تر خیره سره او انشاءالله تعالی د پنجابیانو په مقابل کښې وجنګېږو او ځانونه شهیدان کړو. السلام
قدرمنو دوستان دا وستاس راغلی پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام سپټول په ماشين کې مو پریښیو نو په دې هیله چې دا پیغامونه د چارواکو تر غوږو پورې رسیدلی وي او په دې امید چې چارواکي په دې حق له لازم اجرات او اقدامات وکړي د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. د دې وخت څخه په ګټه اخیستلو سره باید وایم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره زما همکار شاغلی شمشاد زدران هم مرسته کړې ده چې مننه ورڅخه کوم. او د همیشه په شان یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمن اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړه شوې ده. تر راتلونکي خبرونې پورې اجازه غواړم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.